دا مشال لړې دوه محل په پیښور کې د ماسپخین درې بجې دي. په روانه ګړې کې زه ګل آیاز او اسرار لمبو مندر ته هر کلی وایم. په روان خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم درخبرو. دوه اونیزې خبرونې، سروې او جمهوریت هم د خبرونې په دویمې نمایي کې تاسو لپاره لرو. خو لومړی د دې ساعت تازه خبرونه له اسرار لمبو مندر.
د ایشیا زړه یا هارت آف ایشیا کانفرنس نن د هند په امرتسر کې پیل شوې. پاکستان حکومت په هیواد کې د بند شناختی کارډونو زدولو طریقه کار اعلان کړي. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته ویلي چې ترګری پر ضد بل نږدې همکاري کوي.
او د خبرونو تفصیل، د ایشیا زړه یا هارت آف ایشیا کانفرنس نن د هند په امرتسر کې پیل شوی چې سبا لپاره افغان ولسمشر اهم ګډون کوي. د ایشیا زړه شپږم کانفرنس دی چې پر داسې وخت جوړیږي چې د پاکستان له هند او افغانستان سره اړیکې ترینګلې دي. خو د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په دې کې برخه اخلي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ایشیا زړه په کانفرنس کې ګډون کوي. د جمهوریت ریاست ویان د محمد هارون چخنسوري نن مشال ډوته ویل چې ښاغلی غنی د متحد عربی اماراتو له سفر وروسته په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره هند ته ځي. افغان حکومت وایي له ترګری سره د مبارزې ګډه ستراتیژي او اقتصادي پرمختګونه هغه مسایل دي چې تمه ده دا ځل د ایشیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې پرې خبرې وشي. پاکستان حکومت په هیواد کې د بند شناختی کارډونو زدولو طریقه کار اعلان کړي. د پاکستان شناختی کارډونو او پاسپورټونو ادارې نادرا پرون په یو اعلامیه کې وویل چې بلاک شوي شناختی کارډونه به د بایومیټریک او د پارلمان د یو غړي له تصدیق وروسته زدول شي. د باجوړ جنسي نه د پارلمان کړي هدایت الله نن مشال ډوته وویل چې هغه تصدیق کولو ته چمتو دي.
چاته تکلیف نه مونږه د هغه تصدیق ته تیار یو چې کوم خلک مونږ پیژن او د دې لپاره مختلف شکل نادر سنټرې دی چې بایومیټریک سیستم لګیدلې پارلیمنټریان به سره په خپل باندې دي دا چې نه چې نکل باندې کیږي اما فون سنگر کم به لګي او هغه مطابق به د هغه شناختی کارډ ان بلاک کیږي.
په پاکستان کې زرګون شناختی کارډونه بلاک شوی چې زیاتره د پښتنو دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته ویلي چې د ترګری پر ضد بل نږدې همکاري کوو. د سرګندونې ډونلډ ټرمپ او ولسمشر اشرف غنی د جمعې په ورځ ناوخته د ټلیفون له لارې د خبرو اترو پر مهال کړي. د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ ډله وایي د مشرانو پر دوه اړخیز اړیکو او د ترګری ضد مبارزې په اړه خبرې وکړې. ټاکل شوی دا چې ډونلډ ټرمپ به د جنوري پر شلمه نیټه د امریکا د ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان نیکولسن وایي امریکا چې کوم اته نوی ترهګر ډلې تشخیص کړي دي په هغو کې شل په افغانستان او پاکستان کې فعال دي. جان نیکولسن دا خبره د جمعې په ورځ د امریکا په دفاع وزارت کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال کړې. نوموړي په افغانستان کې د داعش او القاعده پر ضد د امریکایي ځواکونو د مبارزې په اړه ویل
They conducted over 350 operations against al-Qaeda. په 2014 میلادي کال د القاعده او داعش ډلې په وړاندې تر 350 ډیر عملیات کړی دي. د القاعده او د هند پنیمه وچه کې د القاعده څنګه نږدې 50 مشران ملاتړي او غړي وژل سوي یا هم نیول سوي دي. د دې ترڅنګ د القاعده شبکې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش شاوخوا 200 نور غړي یا وژل سوي یا هم نیول سوي دي.
نیکولسن په عین حال کې ویل چې ایران او روس په افغانستان کې وسله والو طالبانو ته مشروعیت ورکوي. د ایران او روس لخوا تر اوسه پر دې اړه کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. مشال ډیو ته وګورئ، یو څېړنیز اداره وایي د شام په جګړه کې تر زرو زیات هغه افغانان وژل شوي چې دوی په وینا د ایران لخوا د جنگ لپاره لیږدول شوي وو. د منځنۍ ایشیا د چارو څارونکي او څېړنیز اداره میمو په خپل پرونی راپور کې ویلي چې د افغانان د شام ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ په جګړه کې وژل شوي. په ریپورت کې ویل شوي چې له دغو افغانانو سره ژمنه شوې وه چې د میاشتې به $1500 معاش او په ایران کې د استوګنې اسناد ورکول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي امریکا او روس د دې لپاره پر نوو لارو چارو غور کوي چې د شام په حلب کې د جګړې درولو پر سر د رامنځته شوي سفارتي کړکیچ په هوارولو کې مرسته وشي. جان کیری دا څرګندونه د جمعې په ورځ نو وخت په ایټلی کې ل خپل روسي سیال سرګي لاوروب سره ترکتنې وروس ته کړې دي. نو موري خبر یالان ته ویل موږ په خپل کې نظرونه تبادله کړل، د بلې اونۍ په پیل کې به په جنیوا کې بیا غونډه ولرو و به ګورو چې دا نظریات کومه نتیجه ورکوي. په همدې حال کې د شام لپاره د بشر حقوقو د څار ادارې پرون ویل چې هلته حکومتي ځواکونو د عملیاتو له پیله راهیسې د حلب خارا نیمایي برخه نیولې ده. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د تایوان له ولسمشر سره په ټلیفون خبرې کړې دي. له دې سره ټرمپ له څلورو لسیزو راهیسې د امریکا روانه ډیپلوماسي ماته کړه او له چین سره یې د اختلاف پیدا کېدو خطر رامنځته کړ. د ټرمپ ډلې د دسمبر په دوهمه خبر ورکړل چې د تایوان ولسمشر ټرمپ ته په انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي ویله. تر اوسه چین په دې اړه غبرګون نه دی څرګند کړی، خو اکثره کتونکي داسې وړاندوینه کوي چې پیکینګ به سخت غبرګون ښکاره کړي ځکه چې چین تایوان د خپلې خاورې برخه ګڼي. او ایران وایي د امریکایي کانګرس لخوا پر ایران د بندیزونو د قانون غځول په حقیقت کې له هغه اټومي تړونه سرغړونه ده چې د تهران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ تیر کال لاسلیک شوی و. د ایران بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی پرون ویل دا مسله به د ایران هغې کمیټې ته وړاندې کړي چې د اټومي تړون عملي کولو لپاره جوړه شوې ده. دغه څرګندونې په داسې حال کېږي چې د امریکا مشرانو جرګې د رایو په اتفاق سره د پنجشنبې په ورځ هغه قانون منظور کړل چې پر ایران د لسو نورو کلونو لپاره د بیلیسټیک توغندیو او له بشري حقونو څخه د سرغړونې لپاره بندیزونه غځوي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
درنو اوردونکو مشال اړینو خبرونه واوریدل چې اسرار علم مومند اوراندې کول. تاسو د مشال اړې ټولې خبرونه په پاڼه مشال اړې ډاٹ کام همدارس په فیسبوک او په ټوئیټر کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي. که چېرې تاسو د روان غړي تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو او د اونیزي خبرونو تفصیل به واوري. په افغانستان کې د امن او سولې پروسې لپاره د ایشیا زړه کانفرنس په هند کې پیل شوه. پاکستان په دې کانفرنس کې ګډون کوي. کارپو کبیر رنجبر د پاکستان د رول په اړه وایي
سان چې اوس یقیني شوی دی د خپل یو پیشرفت دی. دا یو ښه فکر کوم زیری دی چې پاکستان اوس دغه علاقه مندي لري.
د قبایلي سیمو خلک شکایت کوي چې بند کړل شوي شناختي کارډونه بیرته فعالولو په لړ کې ډېرې ستونزې لري. خبرونه سروې کې به د سبا قمر چې د فرانس شیراک جایزه ګټلې خبرې واوري.
زه د 15 کالو ګلالی د 16 کالو چې موږ د اویرګز بنیاد ایښو. خو زمونږ چې کوم سوچ او زمونږ چې کوم آیډیا و چې او موږ سکول دی غم
اونیز خبرونه جمهوریت کې به واوري چې د امریکا نوې ولسمشر له خپلو ویناو سره سم پر پاکستان، چین او ایران فشار واچوي. نو د دې پایلې او پر افغانستان یې اثرات څه کېدای شي؟
انتخابات په وخت کې وادي ورکول یو شی دی او عمل بل شی دی چې د ډېر سره بازي وخت متفاوت وي.
شننی او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره وسی. درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین درې بجې خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د ایشیا زړه کانفرنس یا هارت اف ایشیا کانفرنس نن د هند په امریتسر ښار کې پیل شوه. دا د ایشیا زړه شپږم کانفرنس دی. تیر کال دا کانفرنس په اسلام آباد کې شوه. د ایشیا زړه په کانفرنس په داسې حال کې شروع شوه چې د پاکستان له هند او افغانستان سره اړیکې ترنګلې دي. خو د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز په دې غونډه کې برخه اخلي. په موجوده سیمه ایزو حالاتو کې له کانفرنس څخه کارپوهان څه تمې لري د یوې وړوکې دمې وروسته یو. په افغانستان کې د امن او ثبات په مخه په 2011 کال کې شروع شوې استنبول پروسې چې اوس ورته د ایشیا زړه کانفرنس ویل کېږي شپږمه غونډه ډېر ارزښت لري. دا غونډه په داسې حال کې په هند کې کېږي چې د کنټرول په کرخه د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې پیچلې شوې دي. خو پاکستان په دې کانفرنس کې ګډون کوي. په اسلام آباد کې د سیمیزو چارو کارپو تلت مسعود وایي چې د کانفرنس مخه په افغانستان کې امن او ثبات لپاره د ګاونډي هیوادونو مرسته ده. خو بل اړخ ته پاکستان لپاره په دې کانفرنس کې د ګډون بل یو مهمه وجه هم ده. زما په نظر بل یو مهمه وجه په دې کانفرنس کې د ګډون کولو ده چې د دې کانفرنس لاري د هند چارواکو سره خبرې وکړل شي. د هند چارواکي له پاکستان سره له خبرو نه انکاري دي. د کنټرول پر کرخه حالات کړکیچن دي. دا یو ښه موقعه ده چې پاکستان ترې ګټه پورته کړي. کرپوتل مسعود زیاته کړه چې پاکستان او هند باید په افغانستان کې د سولې او امن لپاره په ګډه کار وکړي. بلخو په کابل کې کارپو کبیر رنجبر نمې پښتنه وکړه چې د ایشیا زړه کانفرنس په هند کې جوړېدو ته څنګه ګوري. نوموړي په جواب کې وی
واقعاً فضا ښه فضا نه ده. شرایط خو شرایط بدي. اړیکې خورا کړنګر دي. هم د پاکستان او هندستان ترمنځ، هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ. یعنې کله یو اړخ نه دی، درې واړه اړخونه ستونزې لري.
کارپو کبیر رنجبر په کانفرنس کې د پاکستان د رول په اړه زیاته کړه.
پاکستان چې اوس یقیني شوی دی د خپل یو پیشرفت دی. سرتاجی ځي هندوستان ته، سره د دې چې کوم وخت چې پاکستان کې هغه ناسوا هندي مقاماتو په هغه کې اشتراک ونه کړي. دا یو ښه فکر کوم زیری دی چې پاکستان اوس دغه علاقه مندي لري چې حداقل که هندوستان سره اړیکې نه سمیږي، نو د افغانستان په هکله که وشي کولی د خپل حیثیت بېرته اعاده کړي. ولې خپل حیثیت له لاسه ورکړی دی؟
د هند ښار امرتسر کې د ایشیا زړه کانفرنس په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د پاکستان او هند ترمنځ په پوره وخت په وخت ډزې کیږي او دواړو غاړو ته پکې مرګ ژوبلا وړي. کارپوهان وایي په کانفرنس کې د پاکستان ګډون تر څه حده د تاوتریخوالي په کمولو کې رول لوبولی شي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
مشال لري. تاسو غوږی دروندونکو، د وفاقي حکومت د شناخت کارتونو قومي ادارې نادرا د بند کړل شوي شناخت کارتونو د بیا فعالولو لپاره اعلامیه جاری کړې ده چې دغه کارتونو تصدیق به د پارلمان غړي کوي. د بند کړل شوو شناخت کارتونو په مکمل شمیره خلاصه پورې نه ده معلومه، خو زیاتره شناخت کارتونه د پښتنو بند کړل شوي دي. پښتانه او بیا په خاصه توګه په قبایلي سیمو کې خلک څه شکایتونه لري د شانواز ترغزی په دې رپورت کې ورو.
دوی وایي چې هر کله یو پارلماني غړی د خپلې سیمې د بند شوي شناخت کارت لرونکي پیژندلو وکړي، نو بایومیټریک یا کمپیوټري ګوته به ولګوي او شناخت کارت وي آزاد شي. له دې وړاندې د بند شوي شناختي کارډونو لرونکو ته ډېر مشکل ورپېښو. او نیاز خان چې د انبار محمود اوسېدونکي دی وایي چې له تیر یو نیم کال راهیسې د خپل بند شوي شناختي کارډ د آزادولو لپاره کوشش کوي.
بلاک دے تب انکوائری کی آگا ما فارم بڑا راوڑا منڈی دی کلا کلا نہیں تزا کلا پیخور تزا.
ہم دا امباری اوبل وسیدون کے تاجمیر خان وائی چی دا حق شناختی کارڈ ہم بلاک شوے دے وائی چی دین ایجنٹان لہوگوی نا پیسی ہم واخلی او بیا ہم کارڈ ورتنا آزاد وی
دیزمن پا نادرا کی دا تنا سکانا اس طرح یہ کارڈ ملی 20,000 روپی 30,000 روپی آلی یہ کارڈ انو ملی سبا تبیر کسان وقت اندلتا دا انجنسان ناس سکانا دا قیالی استاز نادرا والا خبار مغری مانا ملی.
ہم داشان پا باجاور کے ہم لزر و زیاد شناخت کارڈونا بن شوی دا باجاور نا دا پارلمان غلے سینیٹر ہدایت اللہ خان وائی چی دا شناخت کارڈونا تصدیق با دا نادرا پا مرکزی دفتر اسلام آباد یا علاقائی دفتر پیخور او یا دا قومی اسمبلی پا نادرا سینٹر کی کولی شی.
چاته تکلیفی نو موږ به ادا غي تصدیق ته تیاری چې کوم خلک موږ پیژن او د دې لپاره مختلف شکل نادر سنټری دی چې بایومیټریک سیستم لګیدلې پارلمنټریان به سره خپل باندې دي دا چې نو چې نکل باندې دي اما په سنگر تم به لګي او هغه مطابق به دا غي شناختی کارت ان بلاک کیږي. ډیر اسانه طریقه شو زموږ لپاره ان شاء الله اسانه بشي. ډیر دا ډیر یو ښه اقدام حکومت وکړو.
دا بند شو شناختی کارتونو مکمل شمیره لا هم نه ده معلومه ولې زیاتره شناختی کارتونه د پښتنو وګړي وبند شوي چې وړاندې د بیا آزادولو طریقه ډیره مشکله وه. ولې د نادرا مرکزی دفتر لخوا د نوې اعلامیې وروسته ولسم خوشبین دي چې هغوی به د شناختی کارتونو آزادولو کې اسانتیاوي عمومي. شانواز ترغزی، مشال رادیو، پېښور.
درنو غوډونکو، تاسو لپاره د قبایلی سیمو په اړه نور رپورټونه هم لرو. په پېښور کې د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره یو غونډه جوړه شوې وه چې پکې د ګډونوالو لخوا پر یو بل د تورونو لګولو له وجې د ګډوډۍ ښکار شوه. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا ګورنر مشر میلمو خو په غونډه کې د ګډوډۍ وروسته له هغه ځای څخه په وتلو مجبور شو. د ګورنر لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې کمیټې د سپارښتنو رڼا لاندې زیاتره قبایل غواړي چې هغه سیمې په خیبر پښتونخوا صوبې کې شامل کړل شي. نور تفصیل په خبره د غلام غوس پر رپورت کې ورو.
تیر ماسپخین په پیښور کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه یو غونډه هغه وخت د ګډوډي ښکار شوه چې د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د دې غونډې د مشر میلمه په حیث دغلته کیناستلو، خو د ځینې قبایلي مشرانو لخوا د اصلاحاتو د سپارښتنو کاپیانې وشلولې شوې او په دغې وجه د اصلاحاتو د بهیر د ملاتړ کوونکو او د اصلاحاتو د بهیر د مخالفت کوونکو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شو. د دغې تاو تریخوالي وروستو د پښتونخوا گورنر او د قبایلي سیمې سره تعلق لرونکي د پارلمان غړي د غونډې نه په وتلو مجبور شو. په دغه مهال د قبایلي سیمو د وکیلانو د ټولنې مشر اعجاز مومن وویل چې دا د فاټا سیکرټریټ د چارواکو یو سازش و چې د اصلاحاتو په سر یې قبایلي خلک په خپل منځ کې وجنګول. په دغه غونډه کې موجود یو قبایلي مشر حاجی سلیم خان اورکزی مشال ریډیو ته وویل پکار وه د اصلاحاتو په اړه ټولو قبایلي مشرانو د گورنر اقبال ظفر جګړه خبره اورېدلې وي.
مشر خان مرجان ملک ابو دا گورنر خپل خبرو ته پرې نخلو اغینا مخ کې شور شار جوړ کو. نو زه د خپل یو ملک په حیثیت باندې خیبر پختونخوا سره د فاټا شریکه شي صورت بر نظر کېدای شي او آرټیکل 247 دام ختم شي. بس نو کول په کار دینه د قبایلو یو خراب مخ دنیا ته خیلی شي.
قبایلی مشر ملک خان مرجان چې په دغه جرګه کې موجود و او دی هم یو له هغه قبایلی مشرانو څخه دی چې د سرتاج عزیز په مشرۍ د اصلاحاتو د کمیټې د سپارښتنو مخالفت کوي او نوموړي د دغه مخالفت د وجې په لړ کې مشال ریډیو ته وویل کسه هم تیر ورځ د پښتونخوا گورنر د اصلاحاتو جرګې ته د ګډوډي له وجې وینا ونه کړه، خو بیا وروستو د هغه لخوا د خپور شوي بیان تر مخه نوموړي ویلي دي چې د اصلاحاتو د سپارښتنو تر مخه د قبایلي سیمو زیات ولس غواړي چې قبایلي سیمې دي د پښتونخوا صوبې سره شامل کړي شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو ودونکو، په قبایلي سیمو کې به د دسمبر په 10 نیټه د لوبو میله شروع کیږي. په لومړي پړاو کې به د لوبي د خیبر ایجنسی نه شروع کیږي. په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان د فاټا د لوبو مشر محمد نواز سره مرکه کړي او په سر کې تیر پوښتري چې په فاټا کې د لوبو میله جوړولو مقصد څه دی. نوموړي په جواب کې ویل
10 دسمبر نا رومبے سٹارٹ مونگ دا خیبر پیس گیمز اخلو خیبر ایجنسی کی پودے سرا سرا مونگ الفاٹا گیمز پین کڑی دی انشاءاللہ 15 دسمبر آن ورڈز نا مونگ اغام شروع کو اور دسمبر اینڈ کے مونگ سرا گیمز پین دی نو ان سرا مونگ با ایکٹیویٹیز پ فل سوینگ وی اور مونگ با دخپل طرف نا کوشش کو چ پہاڑ ایجنسی کی تے چرتا خل کو التا کم طرف تر چھان دے التا باغا گیمو نا کو او پٹول فاٹا کی بھائی کو صرف یو جی خیبر ایجنسی کی نا چ دے خل کو تا مونگ یو ریلیکس ماحول ور کو یو خی انوائرمنٹ ور کو لگ دے دی
ڈائریکٹریٹ آف اسپورٹس فاٹا چکم دے تو
روان دي ډاکټر صاحب بدینه علاوه چې دومره گیمونه تاسو یاد کړنو آیا په دغه ایجنسو کې دغه ټول سہولتونه یا ګراندونه یا موجود دي او که فرض کنه وي دغه وسه کوي تاسو زمونږ سره چې کوم دي تقریبا په ډېر ایجنسو کې دا سہولتونه شته دي لکه په بجاوړ کې شته دي په مومن کې شته دي په ایفرز کې زمونږ سره شته دي او که چرته نو نو موږ به کوشش کوو چې دغه ایجنسی سره چې کوم ایڈجسنٹ ایفر وي فیسیلیټی وي نو الته موږ ارینج کوو هغه صفاټا کې سره گیمز کول نو ظاهر خبر الته د امنیت خبرې هم راتلی شنو دغه د امنیت یا سکیورټی په اړه باندې تاسو سب پلان کړی دی موږ به پولیټیکل ایڈمنستریشن په اعتماد کې اخلو موږ به د کنسرن پولیټیکل ایڈمنستریشن سره خبرې هم کوو هغه سره زمونږ لایزان شته دي زمونږ چې کوم ایجنسی سپورټس مینیجرز دي هغه ان ټچ دي د پولیټیکل ایڈمنستریشن سره په چون کې لاین اډر د پولیټیکل ایڈمنستریشن کار دی نو هغه ان شاء الله موږ سره فول سپورټ وي
د فاتا د لوبو مشر محمد نواز چې مشال راډیو سره ځانګړې مرکه کوله
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
مشال اړیتو تاسو غوږی درنو اردوونکو د دې ترڅنګ تاسو ک چرې فیسبوک یا ټوټر پانه لري نو هغه د لارې هم د مشال رادیو پانه خوخه کوي او تاسو ټول رپورټونه دغه د لارې هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي تاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم د پاکستان د نور برخو په شان په بلوچستان کې هم د مازورانو نړیواله ورځ ون مانځل شو پر دې مهال د بلوچستان حکومت اعلان کړی دی چې د مازورانو د ستونزو هوارې ته لپاره به ځانګړې پاملرنه کوي او په سرکاري ملازمتونو کې به دوی ته خپل حق ورکول کیږي نور حال د کوټه نه د مشال اړیو خبريال ایوب ترین پر راپور کې ورو
د مزورانو د نړیوالې ورځې پر مهال د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناءالله زهري لخوا ویل شوي دي چې صوبایي حکومت به د مزورانو د ستونزو د هوارولو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کوي د خبره نوموړي نن په کوټه کې په خپره شوې وه اعلامیه کې کړې ده وزیر اعلی ویلي دي چې د صوبې په ټولو سرکاري ادارو کې به د مازورانو پر ټاکل شوې 2% برخه باندې عمل یقیني وګرځول سي د دې ترڅنګ به نه یوازې وګډان ته سایکل ورکول کیږي بلکې د ټولو مازورانو لپاره به وظیفه هم وټاکل سي د دې څخه لمخه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د کوټي ولسوالۍ د مازورانو د اتحادیې مشر سمیع الله یوسفزی وویل
ډیر تیر سو کلونو څخه د مازورانو سره ډیر ناجایز او ناروا سلوک شروع دی اتا کې د بيزو بازي پر کې یو ار موټر سایکل ښکارې کې بیا پټ کې دا د دوه کال صدا ډرامې شروع دي چې کم موټر سایکلانه مشتره منزور کړې دي داغه مشتره د پوره ټینډر ستا داغه پوره رسید مشتره ستا چې ار شی مشتمل او سو منزور سو دي مګر راکې نه او دوی دا غواړي چې ار مازور پر روډ راوځي پکر ټول کې مازور د پکر د پاره خدای نه دی جوړ کړی
پر دې مهال د دغه اتحادیې صوبایي سرمنشي عطا محمد ملا خیر غوښتنه وکړه چې حکومت دې و مازورانو ته خپل حق ورکړي
په بلوچستان کې د مازور کوټه هیڅ عمل درآمد نشته نه د مازور لپاره د میډیا مخ کې د مازور ناس دي چې یو ویلچر د هغه د 1990 ویلچر سره دی چې لن بلوچستان کې د کوټه ښار کې د مازور ته یو شی نه نصیحت کاشته نه هیلپینګ کارت سره نه یو مدګار اداره سره مزدار د جوز د حکومت صدا غواړو چې به یې موږ څوار احتجاج وکړو پرس کانفرنس مو وکړو دغه باوجود مست یت خلګر نه مو کو سرکاري ادارې نوټس کوم نه اخی
ته د ویني ورته چې دغه مازورانو د خپل غشتونو په حق کې څو ځله احتجاجي لاریونونه او مظاهرې هم کړې دي او د تیر احتجاج پر مهال د پولیسو لخوا په دوی کې ځینې ټکول سوي هم وو ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
مشال اړیتو تاسو غوږی په همدې موضوع کې پاتې کیږو د افغانستان په ننګرهار ولایت کې هم د مازورانو نړیواله ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې ون مانځل شو د ننګرهار چارواکو طرف وکړه چې لا هم په افغانستان کې مازورانو ته خپل هغه حقونه نه دي ورکړل شوي چې په اساسي قانون کې ورته منل شوي دي نور حال د جلال آباد نه د مشال رډیو خبریال باز محمد عابد راکوي
د دسمبر 3 چې د معلولینو د نړیوالې ورځې سره نومول شوي د ننګرهار د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو ریاست د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځله په دغه غونډه کې د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو معلولینو ګډون کړی و د ننګرهار د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو رئیس عبدالحکیم شیرزاد په خپلو خبرو کې وویل
افغان معلولین خپل هیواد د ازادۍ د خپل پاتې عزت ساتلو په خاطر باندې وجود خواږه اندامونه په تل د دې څلوېښت کالو کې نظرانه کړي دي او دې ټولنې ته یې نظام او ازادي راوړې ده. ولې متاسفانه د دغه معلولینو اکثره خلک په بېوزلۍ، فقر او غربت کې شپې ورځې تېروي.
د افغانستان د معلولینو د سرتاسري شورا مشر مسعود صافي په حکومت غږ وکړ چې معلولینو ته د خپل هغه حقوق ورکړل شي چې په اساسي قانون کې ورته په نښه شوي دي.
په دولت غږ کوو چې د معلولیت لرونکو وګړو د ټولو حقوقو د تامین لپاره د هېواد د نافذه قوانینو او اسلامي ارشاداتو او هغه نړیوالو تړونو ته چې افغانستان یې پلي کېدو ته ژمن دی په رڼا کې کوچلي ګامونه پورته کړي.
د ننګرهار مرستیال ولي محمد انیف ګردیوال د معلولینو قربانیو ته په کتو سره هیله څرګنده کړه چې راتلونکي نسلونه به په سوله او آرامۍ کې ژوند ولري.
زه پوهیږم چې څومره مشکل به د معلول او د معیوب کورنۍ لري چې دا بیچاره د مزدورۍ او د دې توان وس نه لري او بچی چې ډوډۍ غواړي. زه په دې باندې پوهیږم دا در کوم دا هر افغان در کوي. د وطن حالت به په نظر کې نیسي. زموږ دښمن قطعاً نه غواړي چې موږ آرام شو، خو موږ به ډېرې مایوسۍ او ډېر ناامیدۍ نه کوو. یو ورځ داسې راتلونکی ده همدغه د معیبینو او د معلولینو ورونو او خویندو دعاګانې دا به اخر هم خدای تعالی قبلوي. راتلونکی نسل به انشاءالله په آرامۍ او خوشحاله کې ژوند کوي.
د ذکر وړ ده چې د معلولینو نړیواله ورځ په 1992 میلادي کال د ملګرو ملتونو لخوا تصویب شوه چې هر کال د دسمبر په 3 نیټه په نړیواله کچه منزل کیږي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال اړ ته تاسې غوږې درنو اوریدونکو، ایف پی خبري جانس لیکي چې په تایلند کې پولیسو هغه اتن نیولې دی چې د کراچۍ بلدیا ټاون یوې کارخانې ته په اور ورته کولو تورن دی. د تایلند پولیس وایي دغه مشکوک تن عبدالرحمن د جمعې په ماښام په بینکاک کې ونیول شو. د کراچۍ د بلدیا ټاون په دغه پیښه کې شاوخوا 255 کسان وژل شوي ول. نور تفصیل انیس اجمل راکوي.
ایف پی خبری ایجنس د تایلند پولیسو په حواله لیکي هغه پاکستانی چې پرې څلور کاله وړاندې د کراچۍ د جامو په یوې کارخانه کې د اور لګولو شک کیږي په بینکاک کې نیول شوی دی. د کراچۍ د علي انټرپرایزز نومې کارخانې په دغه پیښه کې شاوخوا 255 کسان وژل شوي وو. د 2012 کال په ستمبر میاشت کې شوې دا پیښه د پاکستان د انډستری په برخه کې په سترو زیانونو کې یوه وه. د تایلند پولیس وایي شپږ څلوېښت کلن عبدالرحمن د جمعې په ماښام د بینکاک په نانا سیمه کې د یو هوټل دننه ونیول شو. د پولیسو یو مشر اژانس ته ویلي د پاکستانی چارواکو لخوا د نیولو اجازت نامه ترلاسه کول وروسته د تایلند پولیسو د دې تن درک ولګو. نوموړي زیاته کړه چې څومره زر پاکستان تیار وي او ممکنه وي نو عبدالرحمن به خپل هیواد ته ستون کړي. د تایلند پولیسو یو مشر وایي عبدالرحمن د هغه مجرمه ډلې یو مشکوکه غړی دی چې د کراچۍ د جامو کارخانې مالکانو ته دړکې ورکولې. نوموړی سیاتوي د مجرمه ډلې د هغه وروستو کارخانې ته اور ورته کړ چې مالکانو یې ورته د شاوخوا $200,000 کلنګ ورکولو نه انکار وکړ. د پیښې وروستو په سمدستي توګه داسې باور کېده چې دا یوه حادثه وه. اژانس لیکي د کارخانې مالکانو پر ضد د وژنې اف آی آر درج کړل شوی و خو هیڅ مقدمه پرې ونه شوه. ایف پی لیکي د روان کال په لومړیو ورځو کې پولیسو ویلي وو داسې باور لري چې یوه مجرمه ډله د دې اور تر شا لاس لري او عبدالرحمن هغه تن دی چې پرې کارخانې ته د اور ورته کولو شک کیږي.
له کلونو راهیسې رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دی تورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خبرونه تړون کې اوریدلای شي. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د ماسپخین درنیمه بجې شوې دي. اسرار عالم مومن هم را سره په سټوډیو کې موجود دي. نو مایک هغه تاسو پارم چې د دې سات تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
د ایشیا زړه کانفرنس د ورځنې غونډه نن د هند په امرتسر کې پیل شوې چې په کې به افغان ولسمشر هم ګډون کوي. په دې غونډه کې به د افغانستان پر امنیت، همکاري او اقتصادي پرمختګ خبرې کیږي. د پاکستاني وزیر اعظم د مونږ چورو سلاکار ست عزیز هم په دې کې ګډون کوي. د افغانستان جمهوریت ریاست ویاند محمد هارون نن مشال ډوکی ویل چې افغان ولسمشر په دغه کانفرنس کې سبا له د ګډون لپاره هند ته ځي. پاکستان حکومت په هیواد کې د بند شناختی کارډونو آزادولو طریقه کار اعلان کړي. د پاکستان شناختی کارډونو او پاسپورتونو ادارې نادرا پرون په یو اعلامیه کې ویل چې بلاک شوی شناختی کارډونه به د بایومټریک او پارلمان د یو غړي له تصدیق وروسته آزادول شي. پاکستان کې زرګونه شناختی کارډونه بلاک شوی چې زیاتره د پښتنو دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته ویلي چې د ترګري پر ضد به له نږدې همکاري کوو. دا څرګندونې ډونالد ټرمپ او ولسمشر اشرف غنی د جمعې په ورځ ناوخته د ټلیفون له لارې د خبرو اترو پر مهال کړي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان نیکلسن وايي امریکا چې کومې اتنه وی ترهګې ډلې تشخیص کړې دي په هغو کې شل په افغانستان او پاکستان کې فعال دي. جان نیکلسن دا خبره د جمعې په ورځ د امریکا په دفاع وزارت کې وی غونډې ته د وینا پر مهال کړې. او د امریکا د بونو چارو وزیر جان کیری وايي امریکا او روس سره د دې لپاره پر نو لارو چارو غور کوي چې د شام په حلب کې د جګړې درولو پر سر درمنسته شوی سپارتي کړکېچ په هورولو کې مرسته وشي. جان کیری دا څرګندونه د جمعې په ورځ ناوخته په ډلې کې لخپل روسي سیال سرګی لاوروب سره تر کتنې ورسته کړي.
اسرار عالم مومند چې د خبرو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو څنګه درنو اوردونکو تاسو سره مژمنه کړې بعد خبرونه په پیل کې چې په دې نمای کې تاسو لپاره دوه اونیزي خبرونه لرو. لومړی خبرونه دا سروي چې زموږ همکاري ملي حمیرزاده تاسو لپاره جوړي او په تکراری مړه در خبريږي. او دویم اونیزي خبرونه جمهوریت ته چې زموږ همکار پامیر ساحل یې تاسو ته وړاندې کوي. نو راځي چې دوه اونیزي خبرونه ته په ګډه سره غوښ شو.
نن را سره په پروګرام کې له نیویارک نه سبا اسماعیل میلمنه ده. سبا او د هغه خور ګلاله اسماعیل ته څو ورځې مخکې په فرانس کې د شیراک نومي نړیواله جایزه ورکړل شوه. دغه جایزه د دوی د کار پیژندلو لپاره ورکړل شوه چې دواړه په پیښور کې د اویر ګرلز نومي یو غیر سرکاري اداره چلوي او د تنازعاتو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. دغه خويندې د کال 2002 راهیسې د ځوان کول او په 13 د جینکو خصو د قیادت صلاحیتونو د پیاوړتیا لپاره کار کوي. سبا تاسو په پروګرام کې هرکلی مبارکی وایو. ماشاء اللہ تاستا گلالیتا پا فرانس کے شراک نومی اوارڈ ملاو شو. دیر مبارک شد.
دیر مہربانی ملی ہے.
نو سبا ستاسو کار پا حوالا چی سنگا دیتا دا پروگرام زانگڑی شوی دی پائے یڑا با خبری کو. اوری دون کو تا دخپل دی سفر پا بارکی وایا تاسو پا پی خبر کے دا ویر گرلز پا نومی او تنظیم چلوے. دا سوچ تاستا سنگا راغی چی دا خزو او جینا کولا پارا تاسو کارو کې.
اصل کې ملیحه مونږه شروعات ما او ګلالی مونږه دوه خیند یو مونږ دواړه د خپل کار شروعات دې د وړکوالي نکړي. کله مونږه سکول کې نو مونږه د خپل کار شروعات کړی. زه د 15 کال هم ګلالی د 16 کال و چې مونږه د اویر ګرلز بنیاد خو زمونږه چې کم سوچ او زمونږه چې کم ائیډیا و چې او مونږه سکول دی غم د ځوانان جنکو د پاره د خو حقوقونو د پاره نو هغه هغه سره زمونږ خپل ذاتی تجربه هم ډیر زیاتې کې شامل دي چې څنګه زمونږ خپل خاندان کې مونږ او قتل چې زمونږ خپل یو کزن وارغه او زمونږ د عمر هم عمره او هغه شوق چې هغه پایلټ جوړ شي هغه سکول ته هغه بس سکول ته تل راتله او هغه ته یو ورځ مور پلاروي چې بس سبا نه به ته سکول ته نه ځې ولې چې ستا به وادي ته به واده کېږي یو داسې سړی سره چې هغه هغې نه تک 15 کاله د هغې نه مشرو هغه ټایم کې مونږ لکه دغه وی چې هم داسې نځي کول پکار چې مونږ خپل وکتل چې نور هلکان زمونږ په خپل فیملی کې د هغه چې کوم رونه دي نو هغه ښه ټیک ټاک سبق هم وایي جب کې چونکې دا یو جنۍ ده نه دې دا چې کوم دی دا خپل سبق نه شي کنټینیو کولی نو مونږ هغه ټایم کې دغه سوچ راغلی چې مونږ له سره څه کول پکار دي خو هغه ټایم کې مونږ چونکې ډېر واړو نو مونږ څه داسې لکه څه سټپس وانه غستلی شو خو مونږ هغه ټایم کې یو دا ځان سره عهد وکړو چې مونږ به داسې کار کوو چې مونږ به نورې جنکۍ چې کوم دی نو داسې مشکلاتو نه بچ کوو او دې په وجه چې کوم دی نو مونږ بیا د اویرنس بنیاد کې خود مونږ نور خپل ملګرو سره خپل سکول کې ملګرو سره مونږ دا خپل هغه کوم آیډیاز دا شیر کړلو بیا مطلب باقاعده تور باندې مونږ چې کوم دی نو اویرنس بنیاد کې خود
تاسو چونکې ذکر وکړو ډیر کم عمر چې تاسو دا اداره شروع کړه شروع کې څومره مشکل و بیا دې کې تاسو سپورټ یا مرسته چې دا غچا وکړه او آیا تاسو ته دا آسان وو
که زه دا وم ول هغه ټایم کې خو خامخا سيزونه بدلو اوس ډیر زیات بدل دي ځکه چې اوس خو تقریبا 14 کاله پکې تیر شو هغه ټایم کې دا خو یو دا وجه زمونږ د فیملی طرف نه ډیر زیات سپورټ همیشه نه شامل و زمونږ والد صاحب چې خپل یو هیومن رائټس اکټیویست دي هغه ته مونږ ته یو چې کوم هغه سره مونږ ته چې کوم ډیر ښه اپورچونټي دا ملاو شو چې کله مونږ خپل معاشره کې وګورو نو ښځې چې کوم ایز رول ماډلز مونږ وګورو نو یا هغه ښځې چې بس صرف کور کې کار کوي یا چې کوم دی نو داسې چې بس هغه ته لکه هغه په یو بل لکه چې کوم جنډر نارمز دي بس هغه په مطابق باغی سره کارونه کوي ته ډیر کارونه اجازه نه وي چې دا هغه یو انډیپندنت ژوند خود مختار ژوند هغه نشي تیرولې خو زمونږ اصل کې یو ایکسپوجر چې کوم هغه یو ډیر مختلف قسم ته خود سره هم شو زمونږ د پلار په وجه چې کوم داسې خزي وي چې کوم انډیپندنت خزي وي لکه مثال کې تور پر بشرا گوهر شوا د شانتي د یونیسف هغه ټیم کې کنټری ریپرزنټیټیو وخت سره سره دغه شانتي نور خوځو سره ملاو شو لکه داسې خځې وی انډیپندنت چې موږ وکړل چې خځه ضروری نه ده چې صرف هغه د کور کې کار کوي یا د هغه یو خاص رول هغه بلکې هغه معاشره کې خپل کردار اهم کردار ادا کوي هغه یو انډیپندنت خځه هم کې دی شي دا دی چې یس اوس بالکل کافی خلکو دی وخت کې سره سپورټ کړی دی په وخت تر وخت چونکه ما تاسو وی چې کافی چونکه دا یو ډیر اوږد ټایم پیریډ دی د ډیرو خلکو سپورټ په وجه چې کوم نه اویر ګرلز دومره مخکې لړ زموږ چې کوم دا مشن دی دا وام چې کوم زموږ دا مشن دی چې کومه څنګه کار کوي چې به ځوانانه جنې کې د مخکې راشي هغه د خپل سیاست کې هغه د خپل پوره مطلب پوره فلی طریقې سره پارټیسیپیټ کی دغه شانته د تشدد خاتمه لپاره موږ چې کوم کار کوو نو هغه کې زوام چې هر مختلف خلکو وخت په وخت خپل کردار ادا کړی
دا اویر ګرلز په باره کې راته وای د خپل کار په باره کې راته وای او دا راته وای چې دا پرایز چې د شراک پرایز نړیواله جایزه ده هغه درته ولې ملاو شو
دا چې کوم شراک پرایز دی اصل کې نه دا یو فرنچ فارمر پرزیدنټ جیسک شراک دا دغه په نوم باندې دا پرایز دی او دا پرایز هغه ادارو ته یا هغه افراد ته ملاویږي چې څوک امن لپاره کار کوي او چې څوک چې کوم دی نو خپل ژوند چې کوم دی نو هم په خطر کې واچي خو بیا هم خپل معاشره کې او خپل ملک لپاره چې کوم دی نو امن لپاره کار کوي نو دې کې اصل کې زمونږ چې کوم دا پرایز دی نو دا هم هغه په وجه موږ ته ملاو شوی دی چې ځکه چې موږ په پاکستان کې موږ کار کوو نه صرف پاکستان کې بلکې افغانستان کې او خیبر پختونخوا او په قبایلو علاقو کې موږ د مذهبي انتها پسندي خاتمې لپاره کار کوو او امن لپاره موږ کار کوو هغه کې چې کوم دی نو موږ ځوانانو تربیت کوو او د ځوانانو جنکو هم هغه کې دواړو چې هغه دی چې ځوانان لک دي چې کوم دین او هغه خپل امن کې بھرپور حصہ پوره فلی طریقې سره د کنټریبیوټ کی ځکه چې کله موږ دا وګورو نو اکثر خلک دغه سوچ کوي چې بیس ځوانان خلک چې کوم دي هغه چې کله هم داسې حالات وي چې چرته کانفلیکټ دی یا چرته موږ وګورو نو ام داسې چې کانفلیکټ دی یا داسې چې حالات خراب دي نو الته ځوانان خلک څنګه د امن سوچ کولای شي خو کوم وګورو نو موږ دومره ځوانان سره کار کړی دی هغه هم امن د پاره کار کول غواړي او هغه د پاره صرف دی یو پلیټ فارم ضرورت دی او صرف د هغه سکلز چې کومې پالش کول پکاري موږ هغه د هغه پلیټ فارم ورکو د یوت ویس نت ورک په نوم باندې موږ دا یو نت ورک جوړ کړ د 2009 او د اویر ګرلز پلیټ فارم نه چې کوم دا نتورک دی. نو په دې کې مونږ سره چې کوم ځوانان خلک دي، هغه ټول خیبر پختونخوا ټول علاقو نه هم دي، د قبایلو علاقو نه هم دي او افغانستان نه هم دي. او دې کې چې کوم نه مونږ دغه ځوانانو خلکو ته دا تربیت ورکو چې هغه امن لپاره څنګه کار کولی شي.
نو دې کې د قبایلی سیمو تاسو ذکر وکړو کنه، هغه تل تاسو په دې اداره کې، تاسو په دې نتورک کې، یوت پیس نتورک تاسو ذکر وکړو، په دې کې د قبایلی سیمو پارټیسیپیشن څنګه دی؟ بیا تاسو څنګه د قبایلو لپاره کار کوي؟ لکه اغوی پکې دلچسپی اخلي او که څنګه لا دلچسپی د مخ کې په مقابله کې زیاته شوې ده او تاسو څه وینئ؟
بالکل، چې ګوري کم خلک دي، کم د قبایلو علاقو خلک دي، خاص کر جینکۍ دي او ځوانان هلکان دي، د اغې مسلې لګي، د اغې مسلې نور هم ګمبيري وي. اغې خامخا د اغې چې کوم قانون دي، څنګه اف سي آر قانون دي، ګورونه اغې لکه نور کانسټیټیوشنل رائټس د اغې مختلف دي. دا شانتي مونږ ګورونه د اغې ته د جینکو د تعلیم هم ډیره زیاته مسله ده، د موبیلیټي مسله ده. که څوک امن د پاره کار کول غواړي، دلته دومره اسان نه دي. خو دا ده چې مونږ سره چې کوم ممبرز دي یوت پیس نتورک چې کوم مونږ ځوانانو خلکو سره کار کوو، هغه خو ډیر زیات داسې خلک دي چې کوم غواړي چې د هغه علاقه کې امن راشي، او هغه ډیر زیات پازیټیو کردار ادا کوي. هم لکه د زبر تاسو ته یو داسې مثال درکم، یو زمونږ د قبایلو علاقو نه یو ممبر دی، د هغه نوم جهانگیر دی، او هغه چې کوم دی، نو هغه چې کله زمونږ یوت پیس نتورک جوین کړ، نو هغه دومره چونکی هغه نور ځوانانو خلکو سره ملاو شو، هغه ته د اپرچونیټی نه ملاو چې هغه د نور ځوانانو خلکو لږ الټرنیټیو چې کوم نریټیوز دی هغه دی واوري، هغه سره خبرې اترې وکړي، سره خپل ایشوز ډسکس کړي. خو چې کله هغه دغه پلیټ فارم ملاو شو، هغه واپس لړ خپل علاقې ته، او هغه کار شروع کړ چې د علاقې چې کوم مولایان دي، هغه سره کار شروع کړ چې هغه دی خپل د جمعې پرستی هغه خطبه ورکړي، نو کې هغه د امن خبرې دی وکړي، دغه شاته هغه موټیویټ کړي، هغه موبلایز کړل. دین علاوه هغه ته دا هم لګیدل چې کله مونږ د امن خبره کوو، نو هغه کې دا هم راځي چې ځوانان خزي او نورې خزي چې کوم دین، لکه هغه د امپاور شي، او هغه د سیاست کې هم خپل بھرپور حصہ واخلي. نو هغه د خپل علاقې او منې کس داس یو چې هغه خپل خور او خپل مور بوتله، او هغه په الیکشن کې سواغه سره، او هغه خپل ووټ واچو.
سبا تاسو مخکې په امریکا کې سیډنه کړي و، ریسرچ کړي و په جمهوریت کې د ښځو کردار په باره کې کنه، کو پاکستان ته وکتل شي، بیا پښتنو سیمو ته وکتل شي، نو د پښتنو ښځو په باره کې به تاسو څه وایې چې جمهوریت کې ادایي د ښځو کردار په دې باره کې به تاسو د ریسرچ په رڼا کې آی ته څه پیغام وي؟
زما خو به هم دغه پیغام وي چې یو خدا دې چې کله مونږ سیاست خبره کوو، نو دا صرف د سړو جواب نه دی، دا نه چې صرف سړی به سیاست کې راځي. سیاست چې کوم پکار چې خزه سیاست کې مخ کې راشي، که مونږه اغواو چې به پالیسیان دې تبدیل شي، او پاکستان کې داسې نظام راشي چې کوم د خزه حقونه هم پروټیکټ کړي، نو هغه کې بیا ډیر زیات ضروری ده چې خزه فیصله ساز پوزیشنز باندې خامخا هلته موجود وي، هغه خپل आवाज هم اوچتای، او دا نیک شور کوي چې د هغه چې کوم ایشوز دي، نو هغه دې اډریس شي په هر پالیسی لیول باندې. لکه هغه کې ووټ ورکول هم شامل پای کې سیاسي پارٹی کې شمولیت اختیارونه هم دي، پای کې بیا چې سیاسي پارٹیو کې راشي، نو څنګه تاسو ته ویل ته مختلف پالیسیانو کې خپل आवाज شاملول، یو شورکول چې کوم د خپل علاقې مسلې دي خاص کر خوځو حواله سره، نو هغه دې اډریس شي. مونږ خپل اویر گرلز چې کوم نه دې باندې کار کوو، خاص کر په مردانو په صوابۍ کې، او داسې جنکۍ دي چې هغه بالکل یا تعلیم نه دی کړی یا ډیر کم تعلیم یو، او هغه په دې چې پریویس لوکل الیکشنز نو آی کې هغه باقاعده انډیپندنت تور باندې هغه الیکشنز چې کوم دي، نو هغه ګټلې دي، هغه الیکشنز ته ودرېدل او هغه الیکشن یې وګټلې هم، او اوس چې کوم نه هغه د خپل علاقې مختلف ایشوز باندې کار هم کوي.
او اوریدونکو ټلیفون کړي، ایله ډیره ډیره مننه چې تاسو ټلیفون کړي دي.
ډیره خوښ دي چې زه مبارکي ورکوم، چې دې خلکو لپاره دومره رحمت کړي دي، او دې په خپل مټ باندې دومره رحمت کړي دي چې دې خپل خور جایزه ترلاسه کړه. او بل څه دې نه دا تاسو کوم چې دا خو د قبایلو جنکو او ځانان لپاره دې کار کوي کنه، او بل دې دا بل څه نه کډوالو مهاجرینو جنکو لپاره دې کار کولای شي او کوي نه شي کولای شي.
مونږ بلوچستان کې یو بل تنظیم پترو باندې کار کوو. زبا بیا تاسو ته داغي کانټاکټ ډیټیلز یا بز په دې شو کې خپل چک پروګرام کې خپل دفتر نمبر هم اوم دا سه بدای چی ویورز مونږ سره بیا رابطه کولی شي. په خبر نمبر دې 091 د په خبر کوډ دې 560-6106 دا زمونږ نمبر دی. مونږ خپل کار کړی دی خو هغه مونږ په پېښور کې په نوخار کې چې کوم دی نو کوم کیمپونو پای کې کړی دی. خو چونکې د دوی سوال زیاتر بلوچستان کې د یو سی کې مونږ به دوی هلته لینک اپ کوو.
هغه جینا کیا چې تاسو اوري او کې دې شي هغه هم زړه کې داسې څه اراده لري نو د نورو جینکو تشویقولو لپاره غوی دې کار تراوستلو لپاره چې تاسو په شان کارو کې ای ته به تاسو سوال غواړي څنګه تاسو جوین کولی شي؟
جوین کول لپاره دا ته چې زمونږ تنظیم چې کوم دی نو هغه اوپن دی ممبرشپ اخیستلی شي. نمبر ما پہلے ہم اوی دی پروگرام کی نمبر باندې رابطہ کولی شي. ازمون چې کوم مختلف پروگرام زی اس مونږ یو پروگرام شروع کوو چې کوم د افغانستان اصل کې او د پاکستان کې کوم ځوانان جنې کوي امن د پاره کار کوي نو مونږ غیب په یو پلیټ فارم باندې راغونډو چې هغه د خپل یو بل تجربات یو بل سره شیر کی یو بل خپل ایکسپیرینسز شیر کی. نو داس یو پلیټ فارم بالکل تر څو پورې موجود نه نو دا به یو اوم یو داس پلیټ فارم چې کوم مونږ بنی زل چې کوم دی نو داسې اپرچونیټی ورکو دا نو دی کې هم که څوک هم د چا هم دلچسپي وي مونږ سره رابطه کولی شي.
ډېره ډېره مهرباني سبا اسماعیل تاسو سره خبرو ډېر خوند
وکړو. ډېره مهرباني.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو په سروې پروګرام کې نن د سبا اسماعیل سره خبرې اوریدلې. د نیویارک نه را سره خبرې کولې. امید کوو چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو خبرونو کې به دغه شان نورې میلمنې راځي د هغوی سره به هم خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د الله په امان.
د امریکا د نوي منتخب شوی ولسمشر ډونالد ټرمپ د کمپین وخت ژمنې څه معنا لري؟ آیا دوی به پر خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي او که څنګه؟ د مسلمانانو امریکا ته پر ورتګ د بندیز تګلاره عملي کېدای شي او که نه؟ د اسلامي دولت ډلې پر ضد اقدامات به څنګه وي؟ ډونالد ټرمپ په انتخاباتي کمپین کې ژمنه کړې وه چې له ایران سره د نړیوالو ځواکمنو هیوادونو له تړون څخه به خپل هیواد وباسي. آیا دا کار به وکړي؟ همداراز ټرمپ ویلي ول چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې به پر پاکستان هم فشار راولي او د اقتصاد په ډګر کې به پر چین فشار راولي. ډونالد ټرمپ به دا ژمنې پوره کړي او یا هم پر اسلام آباد، تهران او بیجنګ فشار به راولي او که څنګه؟ که یې راولي نو پایلې څه کېدای شي او پر افغانستان به یې اغېز څه وي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت نننۍ خبرونه د تیرې اونۍ له هغې سره تړلې ده. په تیره خبرونه کې موږ ته ځینو پوهانو ویلي ول چې د نومبر پر اتمه په امریکایي ولسمشریزو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند نوماند ډونالد ټرمپ بریا حیران کړل. خو ځینې نور بیا وایي چې دا سیاست دی او انتخابات هر ډول پایله لرلی شي نو د ټرمپ بریا د حیرانۍ خبره نه ده. دې پوهانو تیره اونۍ موږ ته وویل چې افغانانو هم د امریکا په سږنیو انتخاباتو کې دلچسپي لرله ځکه چې ډونالد ټرمپ اکثر لانجمنې څرګندونې کولې. پوهان دا چې په انتخاباتي کمپین کې افغانستان زیات یاد نشو خو د دې دا معنی نه ده چې افغانستان د امریکا لپاره زیات ارزښت نه لري. د شنونکو په اند اصلا د افغانستان په اړه د ټرمپ او ډیموکرات ګوند نوماندې هیلری کلینټن په فکر او نظر کې زیات توپیر نه و نو ځکه یې زیاتې خبرې ورباندې ونه کړې. ټول پوهان په دې اند دي چې ټرمپ په کمپین کې خپلې بهرنۍ تګلارې زیاتې روښانه نه کړې نو اصلي پته به هغه وخت لګي چې دا سپینې ماڼۍ ته ولاړ شي. البته ځینې شنونکي ګڼي چې نوموړي په سیاست او بهرني سیاست کې زیاته تجربه نه ده لرلې نو ښایي داسې کسانو ته دندې وسپاري چې افغانستان ته یې ګټه ورسي. د امریکا نوی منتخب شوی ولسمشر په خپل ټاکنیز کمپین کې ځینې خبرې او ژمنې کړې وې چې په اړه یې نن په جمهوریت خبرونه کې له پوهانو سره خبرې کوو. د بیلګې په ډول په کمپین کې هغه امریکا ته د مسلمانانو پر ورتګ د بندیز خبره کړې وه او ویلي ول چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد به جګړه انجام ته رسوي او د ترهګرۍ پر ضد د هلو ځلو په برخه کې به پر پاکستان فشار راوړي. ورسره د له ایران سره د نړیوال اټومي توافق څخه د امریکا ایستلو خبره کړې وه او د اقتصاد په ډګر کې پر چین د فشار راوستو ژمنه کړې وه. د ټرمپ د کمپین وخت څرګندونو او ژمنو ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې نوموړی به خپلې ژمنې عملي کړی شي او که څنګه. د بیلګې په ډول د مسلمانانو امریکا ته د ورتګ په اړه به هغه څه وکړای شي. په کابل کې د شخړې او سولې مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي په انتخاباتي کمپین کې ژمنې کول بل ډول وي او بیا تګلارې عملي کول بل ډول. د ده په خبره پر مسلمانانو امریکا ته د ورتګ بندیز خبره اوس د ټرمپ پر وپاڼې نشته، خو د اسلامي دولت ډلې پر ضد د مبارزې پر دریځ کلک ولاړ دی.
انتخابات په وخت کې وعدې ورکول یو شی دی او عمل بل شی دی، چې دا ډېر سره بعضی وخت متفاوت وي. د امریکا څخه د مسلمانانو د بندېدل مخکې نه مخکې چې دی کله منتخب رئیس جمهور اعلان شو، ټرمپ د خپل ویب سایټ څخه دا ایسته کړل، دا معنی چې نور دی دا پالیسي مخته نه وړي او دا شعار نه چې امریکا څخه مسلمانان بندوي. نو د افغانانو کومه ستونزه چې وه هغه د منځه ولاړل چې مسلمانان تللی شي امریکا. بل پاتې شو په داعش باندې، ټرمپ اتلس هېواد وښودلی دي په خپل ویب سایټ کې چې په هغه کې د داعش حضور دی او د داعش ورې برانچز یا خپل څانګې دی چې دی په وړاندې باندې جدي مبارزه کوي. دا افغانان ته زما فکر تر یو اندازې پورې یو ښه خبر دی، دغه ستایي چې د داعش سره دغه اوسي مبارزه اوسي. او د دې نه اضافه بله خبره دا ده چې افغانان دم ستایي چې مثلا په دا سیمه کې چې امریکا د کوم هېوادونو سره لکه روسیا مثلا مشکلات درلودل، ټرمپ دې ته اماده دی چې هغه روابط نرم کی او دغه ترورزم او دغه داعش پر وړاندې باندې کوي ګټه دغه باندې کار وکړي.
په کابل کې د سیاسي چارو شنونکي اباسین بریال وایي عملی سیاست جلا شي دی. دغه خبره د امریکا تګلارې یا پالیسۍ د ولسمشر له بدلون سره زیات ته نشي بدلېدای. د دې خپل خبري ثبوت لپاره د وسنی امریکایي ولسمشر باراک اوباما د کمپاین او بیا واکمنۍ مثال ورکوي.
امریکایان یو سلسله مجبوریتونه لري او عملی سیاست بل شی دی. نو فکر کوم دوی په احتیاط باندې کوم وخت دی امریکایي پالیسيان د ولسمشر په باندې مرزر بدلیدل کې نه دي. موږ تاسو ته په مثال د اوباما انتخاباتي کمپاینونه وو ډیر جدي کمپاینونه وکول، مثلا یې ډیر په کومو منځدي ختیځ باندې مطرح کول، مګر کله چې د سپین ماڼۍ ته لاړ هغه سمې دا به ورسته معلومیږي چې امریکا غواړي چې د خپل حضور دلته محدود کی. امریکا غواړي چې د روسیې سره یو توافق ته ورسي او هغه به داسې وخت وي چې امریکا لپاره د امریکي حیات اهمیت ولري. او دا اهمیت په دې کې چې دوی په یو طریقه باندې د روسانو په مقابل کې یو حایل جوړ کړي او ټکر ته یو حد کې شي دوام پیدا کړي. نو مخکې د مخکې څوک نشي ویلی یو دلیل بیا ټینګار کوم چې مونږ په ټوله کې روان په افغانستان کې په دې ورته خوشبینه دي چې پاکستان د ټرمپ د راتګ په اړه ډېر زیات اندېښمن دی او د ټرمپ ته ټول اساسي هغه دا و چې پاکستان په برخه کې به کوټلي ګامونه واخلي، مالي امکانات پسې باندې کم کړي، مالي سرچینې به وچې شي. بله خبره به دا ده چې وزیر به ورته ووایي چې دا یو تروریستي سټیټ دی او د دې ځای نه ترهګر د سیمې هېوادونو ته ځي او که دا فشارونه په پاکستان راشي، پاکستان یوازینی هېواد دی چې دا اوس ترهګر تولیدوي، نو بیا به د ترهګرو هغه یو څه محدود شي او هغه خپله د جګړې تاثیر کولی شي چې جګړې فشار اخلي.
اعظمي وایي د ټرمپ له ولسمشرۍ سره به په سیمه کې ځینې ائتلافونه او سیاستونه بدل شي، لکه د ایران اټومي تړون موضوع ښایي بیا راپورته شي او پر پاکستان هم فشار زیات شي چې دا دواړه پر افغانستان مستقیم اغیز لرلی شي.
د ټرمپ پر اتاک سره تاسو وګورئ په داسې سیمه کې ځینې ائتلافونه تغییر کیږي او هغه د ځینو اشخاصو ایونټس او دغه پورې تړاو لري چې په افغانستان باندې ډېر مستقیم اغیزه کولای شي. یو یې دا دی چې اوس وګورئ د ایران سره مسله ده. ایران سره ټرمپ ویلي دي چې موږ به هغه کوم اټومي وسلو پر دغه باندې ډیل چې امضا شوی هغه به زه لغوه کوم او دا د ایران او د امریکا تر مابین د پخواني مشکلات بیا راولاروي او ایران د دې لپاره چې امریکا ته ضرر ورسي نو په افغانستان کې به خپل مداخله ډېره. یو دوهم شون چې له ټرمپ بالعموم پر پاکستان باندې یا هغه کسان چې د ټرمپ سره نږدې دي هغوی په پاکستان باندې ډېر سخت دغه ښودلی دي، سخت موقف اختیار کړی او دا د هند سره ډېر د کابل د کابل دی او دا مثلا ډاکټر صاحب زلمی خلیزاد دی او که یا د ټرمپ دغه دي دا د هند سره ډېره نږدې رابطه لري. نو دلته د هند او پاکستان کوم مسابقه چې دا کمپټیشن بیا په افغانستان کې یو ځل بیا د ټرمپ پر اتاک سره تازه کیږي.
د کابل پوهنتون سیاسياتو استاد ډاکټر ودیر ساپای وای پاکستان تر ډیره وخته وسلوالې ډلې روزلې او د امریکا ملګری هم وو، نو ښایي د ټرمپ له ولسمشرۍ سره پر اسلام آباد فشار زیات شي.
یو اس الای وو هم په جهاد وختونو کې او هم افټر 9/11 پاکستان خپل اتحاد د امریکا سره تروریزم په ضد پرویز مشرف اعلان کړو، مګر د افسوس خبره دا ده چې هغوی ته ډیر وخته پورې انکار کولو د هغو ګروپونو نه چې په پاکستان کې ټرین کیږي او هغه اوس په افغانستان کې جنګیږي یا په کشمیر کې جنګیږي.
که ټرمپ له ایران سره له نړیوال اټومي توافق خپل هیواد باسي، نو په داسې حال کې چې په افغانستان کې امریکایي سرتیری پراته دي، آیا دا به پر افغانستان اغیز ولري او که څنګه؟ ځکه چې پخوا هم پر ایران په افغانستان کې د لاسوهنې تورونه پورې شوي دي، حالانکه تهران یې نه مني. د کابل پوهنتون سیاسیاتو څانګې بل استاد نصرالله ستانکزی وایي ایران دا مهال په منځني ختیځ کې زیات ښکیل دی او بل دا چې د افغانستان په چارو کې پخوا هم مستقیم مداخله نه وکړي.
ایران اوس په دومره لویو منطقوي خصوصا د مډل ایست په استقامت کې په ستونزو لګیا ده چې د افغانستان لپاره به چانس پیدا نه کړي، کله غیر له هغه نه هم ایرانیانو پرېکړه کړې د افغانستان په چارو کې په مستقیم ډول مداخلات.
شنونکی عباسین بریال البته زیاتوي چې ایران عملاً اوس هم په افغانستان کې لاسوهنه کوي او د داعش یا اسلامي دولت ډلې پر وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو مرسته کوي.
د دې عملاً اوس نه شته کله چې د داعش مسله مطرح شوه، ایرانیانو ډېر په صراحت وویل چې د امریکا پروژه او د دې لپاره چې دا مسله د سلفي او شیعه ترمنځ هغه ته شرط ته ونه رسي لکه په روقه کې او لکه په مسل کې، نو دوی هم غواړي چې په شکل د اشکالو دلته پر راپدې نیسي. تر ټولو اساسي کار چې دوی وکړه دا و چې د طالبانو د ملنډۍ تهران ته وغوښتو ملا ملک محمد په نامه، دا اوس عملاً هلته د طالبانو سفیر دی په تهران کې ناست دي، مرستې هم ورکوي او امکاناتو هم ورته برابروي. د بلې خوا موږ ډېرې نښې ګورو چې په هغه کې ټریننګ مرکزونه جوړ کړي دي د طالبانو لپاره په فرا کې، او دا د فرا والي په ډېرو خوا نه توګه وویل ټولو ته دا ډول ځینې نورې مسلې دي. حتی دغه وروستي بریدونه چې وشول داسې فکر کېږي، نو ایران کوشش کوي چې په شکل د اشکالو طالبانو سره چې دوی تر ټولو سخت مخالف وو عملاً د دوی ګټې تمثیلولی شي طالبان.
پوهان ډاکټر ودیر ساپای هم له بریال سره هم نظر دی او زیاتوي چې کېدای شي ټرمپ ته وویل شي چې په افغانستان کې د لاسوهنو مخنیوي لپاره دی له ایران سره په اړیکو کې له احتیاطه کار واخلي.
فکر کوم چې ایران د خوا چې په دې باندې یا پوهېده یا پوهېږي یو څه اقدامات کړي دي، او بعض ګروپونه د طالبانو یې په خپل لاس کې نیولي دي چې کله وارې ورسره مرسته هم کوي او تماس خو همیشه ورسره لري. نو په دې لحاظ باندې ټرمپ ته شاید چې بیا د مشاورینو د خوا یې وویل شي چې د ایران سره هم په اړیکو کې لږ احتیاط نه کار واخلي،
په کابل کې د شخړې او سولې مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي زیاتوي دا ښکاري چې د ډونلډ ټرمپ په واکمنۍ کې به هغه پر چین فشار زیات کړي چې دې ته زمینه برابروي چې چین او پاکستان به د هند پر وړاندې سره لاس یو کړي، ځکه چې ټرمپ د هند په اړه نرم دریځ لري.
تر ټولو بله مهمه دا ده چې تاسو وګورئ د امریکا د چین سره روابط خراب دي، او دلته ټرمپ د چین پر وړاندې ډېر د سخت دریځ موقف لري او وایي چې چین زما ډېر نږدې رقیب دی او زه باید اقتصادي نوادۍ سره یو څه فشارونه پر راولم. نو دا بیا د هند پر وړاندې باندې چین او پاکستان لا بیرته یو ځای کوي، سره چې البته زه فکر کوم دغه مسابقې او دغه جنجالونه رقابتونه به بیا په سیمه کې تر یو اندازې زور واخلي، او دا به تر متاسفانه تر یو ځای پر افغانستان کې هم ډېر زیات نفوس ولري، چون چې امریکا فوزي حضور لري عملاً په افغانستان کې.
نو د نویو سیالیو په صورت کې افغانستان ته څه کول پکار دي؟ د کابل پوهنتون سیاسیاتو استاد نصرالله ستانکزی زیاتوي کابل باید له واشنگتن سره د خپل ستراتیژیک تړون پر اساس اړیکې لا پیاوړې کړي.
افغانستان حکومت ته دا پکار ده چې لکه پخوا په غوندې د هغه ستراتیژیک تړون له مخې چې له امریکې سره یې لري، د یو دولت په عنوان، د امریکې له متحده ایالاتو سره د یو دولت په عنوان خپلې دوستانه اړیکې
او اوریدونکو، نن مو په جمهوریت خبرونه کې واوریدل چې د نوي امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کار مودې له پیل سره خای د افغانستان په گاوند کې نه یوازې ائتلافونه بدل شي، بلکې د ځواک توازن هم اغیزمن شي او نوې سیالۍ رامنځته شي. ځینې پوهان وایي کله ایران سره د اټومي توافق موضوع لانجمنیږي، نو خای ایران په افغانستان کې لاسوهنو ته دوام ورکړي، خو ځینې نور یې بیا په دې اند دي چې ایران د منځني ختیځ په جګړه کې زیات ښکیل دی، نو خای افغانستان کې د مداخلې زور ونه لري. پوهان وایي که ټرمپ پر چین اقتصادي فشار راولي او له هند سره اړیکې لاخه کوي، نو ښایي بیجنګ او اسلام آباد د ډیلی پر وړاندې لاس سره یو کړي چې د دې به پر افغانستان مستقیم اغیز وي. دا و نننۍ خبرونه، ولونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخامخ.
جمهوریت
پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند.
خو افسوس خبره دا ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپله وایف هم روانه وي، پولیس والا زه ته ډېر وایم چې زما وایف ده، خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اجازت نشته چې مونږ چرچ وکړو، آخر ولې؟
د دغو پوښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزي شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي په غیر باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستنی موږ په خپل ډول چټ کړی دی پارلمنت.
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره. د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهنی می بجې.